ازادي راډیو په سهارنۍ خبري مجله کې مو زحمت شبر کور پیغام شي چاري د خبرونه په دوام د لوګر په مرکز پولي عالم کې موټر بم چاودنی یې وشتنه وشلی او ترنوی ډېر ټپيان کړی
دا نه راځي وردوای چې موږ د موسسه خلک یو لوګر خلکو سره مرسته کوو
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې طالبانو یوازې له افغانانو سره جګړې ته مخه کړې
طالبان جنگ خود با امریکایان
طالبانو له امریکایانو او بهرنیو ځواکونو سره جګړه پای ته رسولې ده
نن رسمن امریکایي ځواکونه له افغانستانه وځي خو القاعده ته اندېښنې په زیاتېدو دي
مشران اوس هم تر یو حد پورې ژوندي دي
د خبرونه په روسي کې به د ژوند رنګونه په پروګرام کې واوري چې یو افغان تر ماموریت شخصي کار غوړه غناله
زموږ د کورنۍ د غړو تعداد د ډیروالي لامل چې او هغه ماش باندې چې موږ خپلونه پر اكيدو
تر هر څه مخکې خبرونه په پولي عالم کې موټر بم چاودنې پولیسکونو کسانو ته مرشوب لاړولې د تریکا پلس غونډې برخوال وایي ک طالبان له تاوتریخوالي لاس واخلي د دوی د مشانو نمونه بل تور لسخه لري شي او د تاجکستان او قرغزستان پور پوله له خونړي جګړې وروسته اور بند شو د خبرونو تفصیل د لوګر په مرکز پولي عالم کې تیر ماشام خونړي چاودنې یو شت کسان وژلي او لنوي زیاتې ټپيان کړي دي د دې حملې مسولیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلې خو د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي رډو ته وویل چې په دې اړه د دوی څېړنې روانې دي وړاندې په خبرونه کې د پیښې تفصیل اوریدل شي د تریکا پلس غونډې ګډونوالو پریکړه کړې چې د ملګرو ملتونو له تور لست څخه د طالبانو د مشانو د ایستلو په اړه به غور وکړي خو په دې شرط چې طالبان تاوتریخوالی کم کړي او سوله ییز حل ومني په دې غونډه کې چې پرون ماښام د قطر په پلازمینه دوحه کې جوړ شو د امریکا روسي چین او پاکستان استازو برخه درلوده د تریکا پلس په ګډه اعلامیه کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبره کړې راغلي چې د غونډې ګډونوالو د طالبانو پر افراد او مؤسسو د هغو بندیزونو د بیا ارزونې ملاتړ کوي چې ملګرو ملتونو لګولي خو په اعلامیه کې یادونه شوې چې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي د کمولو لپاره عملی تدابیر او منظم اقدامات به د دې څېړنې پر نتیجې مثبت اغېز وکړي په اعلامیه کې افغان حکومت او طالبان دواړه د سولې په خبرو کې پرمختګ ته هڅول شوې دي افغان حکومت او طالبانو په جلا بیانونو کې په دې غونډه کې د خپل استادو د غړون خبر ورکړي په داوه کې د دولت د مرکزی پلاوی غړي حبیب سرابي په یو ویډیو پیغام کې په دې اړه وویل
در این دیدار روی پروسه
دیل دنه کې په داوه او افغانستان کې د سولې پر روان بهیر بحث وسو هم داراز د دواړو ټیمونو ترمنځ د ګډ لیدلوري پر رامنځته کولو خبري وسوي
په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان محمد دیم په یو بیان کې ویلي چې په غونډه کې د طالبانو اساسي توپ د دې ډلې د مرکزی پلاوی مرستيال مشر شیر محمد عباس ستانکزی کاوه د محمد نعیم په وینا په دې غونډه کې له تور لسخه د طالبانو مشانو د نمونو د ایستلو او د حکومت له زندانونو د طالب جنګیالیو د خوشی کولو په اړه بحث وشو د قرغزستان او تاجکستان ترمنځ په لنجمن سرحد کې اوربند له هم نافذ دی قرغیزی چارواکو مخکې له دې ادعا کړې وه چې یو دیرش وګړي له تاجکانو سره په نښتو کې وژل شوی دی د قرغزستان د روغتیا وزیر الیزا سلطان بیکووا پرون د اپریل په دیرشمه ازادي راډیو ته وویل د چهارشنبه او پنځشنبه ورځو په نښتو کې 145 قرغیز وګړي او درویشتنه د قانون د تنفیذ امنیت او پوسټ سرتیری ټپيان شوی دی د قرغزستان چارواکو هم درز ویلي چې شاو خوشحال زره خلک چې ډیرې شته او ماشومان د تاجکستان سره د ګډ سرحد له سیمو ایستل شوی دي تاجکستان چې حکومت د معلوماتو په خبرولو پوره کنټرول لري د پیښتې د تلفاتو په اړه پټه خوله پاتې دی او یوازې دومره ویلي دي چې نه وګړي په ډزو ټپین شوی دي خو د ازادي راډیو د تاجکي څنګه د راپور لمخې لشتر لشه 12 تاجکان چې څلور پکې پوځیان دي په دې نشته کې وشل شوی دي دا نشته د چهارشنبه پروس هغه محل پیل شو چې په باتکین سیمه کې د پولي د دوړو خو خلک سره ون شتل او پر یو بلې د تیجو گزارونه وکړل روسي د اورپې ټولنې د غړو هیوادونو پر اتو چارواکو دی هیواته د سفر بندیز لګولای دی دا پر څو روسي وګړو د اورپې ټولنې د بندیزونو په وړاندې د کرملن ځوابي اقدام دی د روسي د بهرنیو چارو وزارت پر نو ویل د اروپای ټولنې په هغه چارواکو کې چې روسي ته د سفر بندیز پرې لګیدلې د اروپای کمیسیون مرستیاله ویرا جوروا او د اروپای پارلمان رئیس ډیوید ساسولی هم شامل دي اروپایی ټولنې تیره میاشت پر دوو روسانو چې د روسیې په چچنیا جمهوریت کې د همجنسبازانو هلکانو او انجونو په ځورولو تورن و بندیزونه ولګول. د ټولنې همدارس د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر څلور نږدې همکارانو هم بندیزونه اعلان کړل. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلي اروپایي ټولنه د روسیې پر وګړو او مؤسسو د نامشروع او یو اړخیز بندیز پالیسۍ ته لا هم دوام ورکوي. اروپایي ټولنې ویلي چې د روسیې د اقدام ته به ځواب ووایي. او روسي خبر ده چې د افی نړیوال سازمان لروسی چارواکو غوښتي دي چې د بشري حقوقو مخکښ مدافع ایوان پاولوف سمدستي او بلا قید او شرط خوشی کړي. پاولوف چې د اپوزیسون د بندیوان مشر الکسی نوالنی مدافع وکیل هم وو، د وی داوی د اړوندو معلوماتو په افشا کولو تورن شوې دي. نو مړی د اپریل په 9 نیټه د مسکو په یو محکمه کې د نوالنی پر ضد په هغه داوه کې د مدافع وکیل په توګه حاضر شو چې څارنوالانو غوښتل د نوالنی ګروپ ته د وی افراطی ډلې حیثیت ورکړي. شنبه د خوئی ولسمه د می لومړی ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:15 پټول افغانستان کاوري د ازادي راډیو په دی خبري مجله کې لومړی مطلب راخلو. د لوګر په مرکز پولی عالم کې تیر ماشام د روژماتي پر مهال د موټر بم درنې چاودني 21 کسان وشل او لنې بزیات نورې ټپيان کړل. د افغانستان د روغتیا وزارت په وینا د یو شمیر ټپيانو روغتیاي وضعیت شنه دي او په دوی کې یو شمیر محصلین دي. البته د هغه ځکه کوون کړي چې دوی غوښتل په هنتون ته امتحان ورکړي. د کورنیو چارو د وزارت ویان طارق آریان تیر شپه رسنیو ته وویل چې د طالبانو د دې بری ټول قربانیان ملکیان دي. د لوګر د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستنګزی ازادي راډیو ته وویل چې دا چاودنه د ولایتي شورا د پخواني رئیس پر میلمستون شوې ده.
د ډاکټر صاحب ولی وکیل پخوانی رئیس د شورای ولایتي میلمستون او نوالته داینا راځي وردوای چې موږ د موسسه خلک لوګر خلکو سره مرسته کوو. مختر وزما دی راګ د موټر چې مجارات د نن نووزی انفجار کوي په غکور مکمل ټول وی جاړه کیږي.
شغل استانکسې زیاتبی په دې موټر بم بلیټ کې میلمستون ته نشته د روغتیا ریاست روغتون هم شخصیان من شوی دی. د دې حمله مسولیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلې. خود طالبان ویان صبیح الله مجاهد ازادي رډو ته ویل چې په دې اړه د دوی څېړنې روانې دي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې پلاوی د بریډ وخنده او په ټویټر کې ولیکل چې د روسي په مبارکه میاشت کې د لوګر په پولي عالم کې د موټر بم د بریډ خبر خپري شي چې په کې بګونا ملکان د زکونکو په ګډون وشل کیږي او ټپيان کیږي. د بریډ په هغه ورځ شو چې د افغانستان د بیا رغاونې لپاره د سرمفتش یا سیګار دفتر خبر ورکړ چې د سولې د خبرو سربیره په افغانستان کې د 6 کال پلمړیو درې میاشتو کې شخړې زیات شوې دي. د جمعې په ورځ سیګار په خپل راپور کې څرګند کړه چې د طالبانو په سیر د یاغیانو له لوري حمله د جنوري له میاشتې تر مارچ میاشتې پورې د تیر کال همدې مودې په پرتله 10% کې زیات شوې دي. په روسي ټولنیو کې هم چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې امریکایي او ناتو ځواکونه به د سپتمبر تر 18 له افغانستانه ووزي بریدونه ډیر شوي دي. د اعلان طالبان په قهر کړی دي ځکه چې د متحده ایالاتونو د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې له طالبانو سره ژمنه کړې وه چې خپل ټول ځواکونه به د میتر لومړی نیټې له افغانستانه باسي. د لوګر په مرکز کې پرونی خنړی چاودنه په داسې ورځ وشوه چې جرمني ځواکونو په رسمي ډول له افغانستانه وتل پیل کړل او د جرمني دفاع وزارت په برلین کې اعلان وکړ چې زموږ ماموریت په افغانستان کې پای ته ورسید. جرمني په افغانستان کې له متحده ایالاتونو پرته تر نورو ټولو ډیر پوځیان لري او شمیر شاوخوا 1100 تر رسیدي. نن له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو د پیل ورسته په داسې حال کې چې په پرونی ورځ د بهرنیو ځواکونو د وتل بهیر باید بشپړ شوی وای. طالبان وای امریکایانو د دوهې د تړون لمخې خپل شمن لخپل شمنو سرغړونه کړې ده، خو په دې اړه چې د خپل پخواني شمنې په اساس به پر ټولو پر نړیوالو ځواکونو د وتلو پر مهال بریټ وکړي کنه د طالبانو ویان وای چې دوی به ورسته پریکړه وکړي. په همدې حال کې د لویدیځو چارواکو له قوله پراپورونو کې راغلي دي چې په تیرو 14 میاشتو کې طالبانو د نړیوالو ځواکونو د پوځي اډو ساتنه په افغانستان کې کوله. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
نن د مې لومړۍ نیټه چې د غوی له یو لسمه سره برابر ده. هغه ورځ د چله افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د وټلو بهیر رسمن پیلېږي. د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د موافقه په اساس چې څوار لسمیاشتې مخکې د قطر په پلازمینه دوحه کې لاسلیک شو، دا بهیر باید نن بشپړ شوی وای. ولسمشر جو بایدن دوونه مخکې اعلان وکړ چې د امریکایي ځواکونو د وټلو بهیر به د می په لومړۍ نیټه پیل او د سپتمبر تر یو لسمه پورې بشپړ شي. طالبانو له دې مخکې ګواښ کړی و چې کناړیوال پوځیان د دوحې د موافقه لمخې په ټاکلي وخت ونوځي نو حمله به پرې وکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم تیر شپه ازادي رادیو ته ویل چې امریکایي لوري له خپل ژمنو څخه سرغړونه کړې ده، خو ښاغلی نعیم په دې اړه چې طالبان به اوس د وټلو پر مهال پر بهرنیانو حمله وکړي کنه، وویل د طالبانو لپاره لارې خلاصې دي او دوی به په دې اړه د هواد د دینی او ملي ارزښتونو پر وړاندې کې پریکړه وکړي. هغه ونه ویل چې دا پریکړه به څه وي. دا سیخکاری چې امریکا او طالبان تر اوسه د یو بل پر وړاندې نرمه ژبه کاروي او په خپلو اړیکو کې کړکیچ ته لاره نه ورکوي. طالبانو د دوحې له موافقې پر وروسته موده کې په رښتیا هم د امریکا او ناټو پر ځواکونو حتی یو برید هم نه دی کړی، خو برعکس پر افغان ځواکونو خونړیو حملو ته دوام ورکوي. په دې حملو کې نه یوازې دولتي سرتیرو بلکې ولسی خلکو ته هم مرګ ژوبله اوړي. په همدې حال کې رویټرز خبری آژانس د لویدیځو چارواکو له قوله راپور ورکوي چې وایي طالبانو په تیرې وکال کې د نورو سیالو ډلو یا توندلارو وسلوالو د احتمالي حملو پر وړاندې د نړیوالو ځواکونو د پوځي اډو ساتنه کړې. د چارواکو چې د رویټرز په راپور کې نمونه نه دی یاد شوی ویلي طالبانو د دې اډو ساتنه د امریکا او طالبانو ترمنځ د تیر 2000 کال د فبروري میاشتې د موافقې د یوې پټې زمیمې په اساس کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو لخوا د نړیوالو ځواکونو د پوځي اډو د ساتنې د ادعاو او په دې اړه چې آیا د امریکا او طالبانو د سولې موافقې پټې زمیمې لرلې کنه سم د ستیغ برګون نه دی خودلی. خود افغانستان د دفاع وزارت ویان فوات امن ازادي رادیو ته وویل دا چې طالبان د بهرنیو پوځیانو د اډو ساتنه کوي خو پر افغانانو حمله کوي په ډاګه خی چې دوی د افغانستان دښمنان دي.
طالبان جنگ خود با امریکایان نیروهای خارجی در افغانستان
طالبان او امریکایان او بهرنیو ځواکونو سره جګړه پای ته رسولې ده او اوس د افغان دفاعي امنیتي ځواکونو د افغانستان د خلکو او دولت پر ضد جګړې ته دوام ورکوي. دا په حقیقت کې له افغانانو سره د طالبانو د واضح دښمنۍ نښه ده. د دوی جګړه یوازې د پردیو هیوادونو د ګټو لپاره ده.
خو طالبان دا راپورونه ردوي. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد تیر شپه په یو پیغام کې ازادي رادیو ته ویل چې طالبانو د دوحې د موافقې په اساس په تیرو 14 میاشتو کې د امریکایانو پر پوځي اډو حمله نه کولې. مجاهد زیاته کړه چې طالبانو د امریکا د پوځي اډو د ساتنې هیڅ راز تعهد نه وکړی، خو خپلو وسلوالو ته اجازه نه ورکوله چې د بهرنیو ځواکونو پر اډو برید وکړي.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په سمګه کې نو
آزادی رادیو 1216 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
لا افغانستان د پاتې امریکایي سرتیرو وتل پیل شوې دي، خو په رسمي ډول به دا بهیر سرلننه شروع شي. په دې ترڅ کې د القاعده شبکې د یو چارواکي په وینا سی ان ان تلویزیون راپور ورکړی دی چې القاعده وایي دا بسنه نه کوي او امریکایي ځواکونه باید له ټولو اسلامي هیوادونو ووسی. سی ان ان دې ته د القاعده د خبرداري په سترګه کتلې دي. تفصیل په دې راپور کې
په داسې حال کې چې بهرني ځواکونه له افغانستان بشپړ وطن ټیک تر هغه نیټه لاس کاله وروسته پیلوي چې اسامه بن لادن پکښ ووژل سو، د هغه لخوا د جوړې سوې ډلې القاعده د بیا فعالیتو په اړه اندېښنې اورول سوې دي. امریکایي رسنۍ وایي چې القاعده امریکا ته د نوي ګواښونو تر پولې مخته تللې ده. سی ان ان تلویزیون د القاعده د یو مسؤل له خولې ظاهرا له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتلو ته اشاره ویلي چې یوازې دا بس نه ده او امریکایي ځواکونه باید له ټولو اسلامي هیوادو ووزي. سی ان ان وایي چې القاعده په دې ډول د امریکا خلاف په ټولو برخو کې د جګړې ګواښ کړی دی. دا چې د القاعده دا ګواښ څومره جدي دی اټکلولې سملاسي ګران دی، خو په واشنگتن او نورو لویدیځو پلازمینو کې به هرومرو ورته پام واوړي. ځینې څېړونکي سره لدی چې ترهګریز ګواښونه لا هم جدي بولي، خو دا چې القاعده د سملاسي د کوم لوی اقدام وسولري شک لري. په ورته وخت کې دا احتمال چې القاعده د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته په افغانستان غونډې سیمو کې بیا ځان منظم کړي، ځینو امریکایي چارواکو پیاوړی بللی دی. د بهرنیو چارو پخوانی وزیر او د ولسمشری نوماندی هیلری کلینټن هم دغه ټکی ته په اشاره وویل چې شای دغه خطرونو د شندولو لپاره افغانستان ته د بیرته ستنېدو اړتیا سي. هغه د ملي امنیت له پخوانی سلاکاري کانډولیزا رایس سره یو ځای د پنځمه پرز د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته خبرې کولې. امریکا په قطر کې له 13 میاشتنیو خبرو او د طالبانو له دیش منی ورسته له افغانستان د ځواکونو د ایستلو پریکړه وکړه چې دا ډله به د القاعده په شمول هیڅ ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د امریکا او نورو هیوادونو پر ضد کار واخلي. خو القاعده شبکه چې مشر یې د 2011 کال د مې په 2 نیټه د پاکستان په ابتابات شار کې ووژل سو، له افغانستان د امریکایي پوځیانو وتل د ځان برای بولی.
القاعده شبکې ته مو د اندیشنو پاړه واوریدل. ټاکل شوی د سر لننه له افغانستان د ټولو امریکایي او نورو نړیوالو سرتیرو د وتلو بهیر رسمن پیل شي. البته وړ مورس سل امریکایي سرتیری له افغانستان ووتل. که امریکایی ځواکونه له افغانستانه ووزي، څومره احتمال شته چې القاعده شبکه دلته بیا سر راپورته کړي؟ په دې او د طالبانو او القاعده ترمنځ د اړیکو په اړه اجمل اند له افغان ژورنالیست سمی یوسفزي سره مرکه کړې ده. القاعده شبکه به دا مهال په افغانستان او سیمه کې په کوم القاعده شبکه دا مهال په افغانستان او سیمه کې په کوم دریس کې ده؟ ښاغلی یوسفزي وایي
القاعده مکمل ډول لمنځ نه ده تللی، البته تر ډیره حد پورې ری پښوی ده. خدا چې مشران اوس هم تر یوه حد پورې ژوند دي او د کوشش کوي، چې د القاعده داسې یو تنظیم نه و چې دوی یو ځمکه ونیسي یا یو ملک تر قبضه لاندې راولې. داسې تنظیم ده چې نورو جهادي ډلو سره چې پتونو پر خلاف مقاومت کوي، هغوی سره یو ځای کیږي، هغوی ته روحیه ورکوي، هغوی ته خپله ټکنالوژي ورکوي، هغوی ته د جنگ طریقې ورکوي. له دې امله یو ډول خطرناک شکل کې ده. خو زه په دې حالت کې نه ګرم چې دې په داسې موقف کې وي چې بیا په امریکا یا نورو هیوادونو کې د پخوا غوندې بریدونه وکړي. خو د القاعده راتلونکی کې په افغانستان کې طالبان کوي کیږي یا جګړې زیاتېږي، نو په دغه صورت کې القاعده دا فکر کوي چې طالبان به دوباره دوی ته مجبوریږي او دوی به القاعده ته مجبوریږي، نو دوی ممکن یو بل بیا یو بل سره بیا تعلقات پراخه.
یوسفزی سبب دا اوس دی طالبانو نه القاعده دوه غړو چې سینین سره یې مرکی کړی دی، دوی له طالبانو نه مننه کړې ده او په اصطلاح طالبان یې د امریکا په جګړه کې بریالي بللی دي. د طالبانو او القاعده ترمنز دی اړیکو تازه وضعیت یا صورتحال تاسو ته څه ښکاري؟
کوم ګورو طالبان د القاعده په اړه باندې ډیر حساس دي. مصطفی فیاض چې کله طالبانو او امریکایانو قرارداد کې دلو خلیلزاد ډیر زیات دې باندې فشار راوړلو چې طالبانو سره قرارداد کې د القاعده نوم ولیکي، چې یعنی طالبان به القاعده ته په افغانستان کې ځای نه ورکړي. خو طالبانو دا تاکید کول چې دلته به نوم نه لیکل کېږي، دلته به یو عمومي لفظ لیکل کېږي چې ټولو خارجي جنگلویو ته به موقع نه ورکوي چې افغانستان کې طالبانو سیمه یا د افغانستان خاوره استعمال کړي. نو د دې نه معلومیږي چې طالبان اوس هم د القاعده په اړه باندې احترام ورته لري او هیڅ د طالبانو مشر تر اوسه پورې د القاعده هغه عمل چې بریزر امریکایان یې وجیل دي هغه غندلې نه ده. په زما په خیال دوی په مجموع کې د یو بل سره مشترک اهداف او ایدیالوژي شریکوي، خو دا وخت دوی ډیر فعال اړیکې هم نه لري. او کوی چې په افغانستان کې القاعده څومره شمیر ده، فکر نکوم چې شمیر ډیر زیات وي او د ګروپ په شکل کې چې مقاومت وکړي هغه شکل کې اوس لدی وجې پاتې نه دي، چې دوی اکثره د منځنی ختیځ او عربي سیمو ته تللي دي.
سبزې سب تاسو دا احتمال څومره ګوري چې امریکایان وایي دوی به یو ډول سار ولدي په منطقه کې، یو ډول د سیمې څارنه وکړي په بیلابیلو طریقو باندې؟ ایا تاسو فکر کوئ چې که امریکایي سرتیری چې دغه سبا له افغانستان نه د دوی رسمي وتل پیلېږي، نو له دې وروسته به امریکایان وکولای شي چې که القاعده بیا سر راپورته کوي یا نورې داسې ډلې چې په مستقیم د امریکا یا د دوی د متحدانو ګټې ګواښلی شي، ایا امریکا داسې اوږد مټ لري چې لری ځایونو نه په افغانستان کې د دې ډلو بیا سر راپورته کول محدود کړي؟
زما په خیال دوی خو وصل لري او وسایل هم لري، راکټونه هم لري، خو په ځمکه باندې یا په ګراوند باندې به دومره قوي استخبارات نه لري کوم چې وصل لري. او یعنی دوی کولای شي چې دوی وڅاري خو فسومه جدت چې وڅاري دلته په افغانستان کې دنه مراکز دي او د د د د اطلاعاتو شبکې دي دغه واسطه باندې دوی دا دوی ساري نو زه فکر نه کوم چې هغه څار چې کوم امریکا تعقیبولو د تیرو شلو کارو لپاره هغه د پاغه ډول باندې پاتې شي ځکه چې بل خپل دا ډول بریدونه کول دا ډیر یو پیچیده کار دی امریکا د حکومت لپاره چې دوی د افغانستان وتلي بیا د بریدونه وکړي دا لسره نور مشکلات را جوړولې شي د ګناه خلک په وجل کېدل شي او بیا د نړیوال ټولنې هم په دغه اړه باندې بیا مختلف نظر وي او کوم یو والی د نظر چې دا وخت دوی لري چې په افغانستان کې دننه دي وی عملیات کوي ورسته شاید امریکا لپاره غمر شو نه نوي.
ژورنالیست سمیر یوسف سه
آزادی رادیو تغوا گونیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نړی پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زموش ستاسو په حساب روانه ونی او د امریکایانو په حساب راتلونکي ونی اوکراین ته سفر کوي څو د روسیې د وروستیو اقداماتو په وړاندې له هیواده د امریکا ملاتړ په ډاګه کړی. انټونی بلینکن به د اوکراین له ولسمشر او نورو حکومتي چارواکو او همدارس د مدني ټولنو له استازو سره وګوري او د پخواني شوروي په جمهوریت کې د اصلاحاتو پر اړتیا به هم ټینګار وکړي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې
د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په پام کې لري چې د روانې چهارشنبه او پنځشنبه په ورځو کیف ته سفر وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون د اپریل په 10مه په یو بیان کې ویل چې خغلې بلینکن به په لندن کې د وستر صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې لګډون وروسته اوکراین ته ولاړ شي. بلینکن به د دې سفر پر مهال له ولسمشر ولودیمیر زلنسکی د بهرنیو چارو له وزیر دیمیترو کولیبا او د اوکراین د مدني ټولنو له استازو سره وګوري او د روسیې د روان یرغل پر وړاندې د اوکراین له ارضي تمامیت او ملي حاکمیت څخه د امریکا پر ملاتړ بټینګار وکړي. بلینکن به په اوکراین کې د بنسټونو د اصلاح په تیر د فساد د لمنځوړو په برخه کې پرمختګ وهڅوي. بلینکن دا سفر داسې مهال کوي چې د روان کال لپاره د اوکراین په ختیځ کې د دولتي ځواکونو او روسپلو بلتون پالو ترمنځ نښتو زور اخیستی. د 2000 شلم کال په جولای میاشت کې د دواړو خواو ترمنځ د اوربن لټینګېدو سره سره په 13 میاشتو کې شاوخوا 13 تنه اوکراینی پوځیان په دې سیمه کې وژل شوې دي. د اوکراین پولو ته نږدې او د روسیې لخوا د اوکراین په اشغال شوې سیمه کریمیا کې په وروستیو څو اونیو کې د روسیې د پوځي حضور پیاوړی کېدلو په کیف او لویدیتس کې د دې کړکیچ د پراختیا اندېښنې وپارولې. کرملین د لویدیتس دا اندېښنې بې ځایه بللې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له سی بی ایس نیوز سره په یو مرکه کې چې سبا د می په 2مه نیټه به خبره شي ویلې دي چې متحد ایالات د روسیې د دې اقداماتو په اهدافو نه پوهیږي. د روسیې پوځ د اپریل په 9مه نیټه ادعا وکړه چې تقریبا ټول ځواکونه یې په پراخو پوځي تطبیقاتو کې له ګډون وروسته بیرته دایمي اډو ته ستنه شوي. امریکا او د ناټو نور غړي وایي د روسیې دا اقدامات له 2014 کال راهیسې چې روسیې کریمیا د خپل قلمرو جز وګرځوله او د اوکراین د ختیځ په دونیتسک او لوهانسک سیمو کې د بلتون پالو بې درېغه ملاتړ پیل کړ ساری نه لري.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان د کرکټ د نامتو لوبغاړي راشد خان په ګډون غنو افغانانو په هند کې د کورونا و باد خپرېدو په نتیجه کې د خلکو پر مړینو او ناروغېدو له هند سره خواخوږي څرګنده کړې ده. د نړۍ غنو هیوادونو هم له هند سره هم راضي کړي او جنو مرستې ور استولې دي. په دې اړه راپور لر
د کرکټ د نړۍ نامتو ستوري راشد خان چې د هند په غوړه لیکي لوبي شي په یو ټویټ کې له هندیانو سره د کورونا و با په سختو شیبو کې پیوستون څرګند کړ. د هندیانو ته په خطاب کې لیکلي هر افغان په دې سختو شیبو کې له هند سره دی. د راشد خان دا پیغام له پراخ هر کلی سره مخامخ شوی دی. د همدارس د هند پر خلکو شخ کړی چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ټولنیز واټن رعایت کړي او له ماسکه کار واخلي. تر دې وړاندې د هند د کرکټ یو شمیر ستورو لکه سچن تندولکر او د استرالیا مشهور لوبغاړي پات کومنز هم د هند له خلکو سره د خواخوږي د څرګندولو ترڅنګ له هغوی غوښتي و چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره روغتیایي سپارښتنې رعایت کړي. راشد خان پر خپل ټویټر پانه یو ویډیو هم خبره کړې چې خلک د کورونا پر ضد مبارزه او د روغتیایي سپارښتنو عملي کولو ته وربولي. لدې جلا په افغانستان کې یو ویډیوي پیغام د ټولنیزو شبکو لاري شریک شوی چې په هغه کې هنرمندان، سپورتي لوبغاړي او د رسنیو کارکونکو له هند سره خواخوږي شي. په دې پیغامونو کې د آریانا سعید، د ملي مصالحې د عالی شورا د رئیس عبدالله او د مشانو جرګې د غړي انارکلی هنریار او ګڼو نورو پیغامونو شامل دي.
تاسو زموږ زړونو کې یاست،
زموږ دعاګانې په تاسو سره دي،
تاسو پیاوړتیا بهدمن زلیجی.
ما با شما هستیم هندوستان.
د ورستیو راپورونو لمخې په هند کې تر اوسه پورې سباندې 13 میلیونه ولکه 25000 تنه په کورونا وایرس اخته شوی او 2,8000 310 تنه ورڅخه مړه شوی دي. ډیرو هیوادونو له هند سره د پیوستون د ښکارولو ترڅنګ له هندیانو سره خواخوږي څرګنده کړې او مرستې ورلېږلې دي.
لاند خبرونه د لوګر په مرکز پولی عالم کې تیر ماښام خونړی چاودنې 21 کسان وشل او لنوي زیات نورې ټپیان کړل. د دې حمله مسولیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلې. خود طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه د دوی څېړنې روانې دي. د ترویکا پلس غونډې ګډونوالو پریکړه کړې چې د ملګرو ملتولو تور لست څخه د طالبانو د مشانو د ایستلو په اړه به غور وکړي، خو په دې شرط چې طالبان تاوتریخوالی کم کړي او سوله ییز حل ومني. په دې غونډه کې چې پرون ماښام د قطر په پلازمینه دوحه کې جوړه شوه، د امریکا، روسیې، چین او پاکستان استازو برخه درلوده. د قرغزستان او تاجکستان ترمنځ په لانجمن سرحد کې اوربند لا هم نافذ دی. قرغزي چارواکو مخکې له دې ادعا کړې وه چې یو د شوګړي له تاجکانو سره په نښتو کې وشل شوی دی. د قرغزستان د روغتیا وزیر پرون د اپریل په 10 ازادي راډیو ته ویل د 4 شنبه او 5 شنبه ورځو په نشټو کې یو سلو چلو 50 قرغز وګړي او دروښتنه د قانون د تنفیذ، امنیت او پوه سرتیری ټپین شوی دی. تاجکستان بیا څنګه دی ویلي خود پښه د تلفاتو په اړه پټه خوله پاتې ده. یوازې دومره ویلي دي چې نه وګړي په دزو ټپین شوی دی. د روسیې د اروپای ټولنې د غړو هیوادونو پر اتو چارواکو د هیواته د سفر بندیزونه لګولې دي. دا پر روسیې وګړو د اروپای ټولنې د بندیزونو په وړاندې د کرملن ځوابي اقدام دی او د عفو نړیوال سازمان له روسیې چارواکو غوښتنه کوي چې د بشري حقوقو مخکښ مدافع ایوان پالوف سمدستي او بلا قید او شرط خوشی کړي. اوسم د ژوند رنگونه
دا ژوند رنگونه
سلام ستاسو نوم څه دی؟
نوم می شهید الله دی.
څه کار کوي؟
اوس خار کې د بټانو دکان لرم.
څومره وخت کیږي؟
تقریبا 15 کال کیږي.
پایلې څنګه وو؟
پایلې خنو اوس بخي ښه ده ان شاء الله.
فکر دې کوي چې کاروبار مو مخ لاړ شي؟
نه لمړی کې خو ما دا فکر نه کول، زه تم دې ته زوري دم چې زبا څړول د دکان خپل کړیا برابر کما. بیا چې کله ورسته کاروبار ته راغلم د خدای پاک ډیر نصرت وچی بس یو بزې څو دکان لرم.
زده کړې دې کړې؟
او لسان سیمه پنتون نه بارې دي.
سمره نو د دند په لحاظ د کاروبار خوښ کلاملې څو
لمړی کې خموک ډېر سیوی ولي غلې ډېر غختنه موږ چې موږ ارزای کوي وظیفه واخلو، خو د وظیفه ته د نشتون لامل او د شانت زموږ د کورنۍ د غړو تعداد د ډیروالي لامل چې په هغه ماش باندې چې موږ خستو نه پر کېدو نو کاروبار مې غواره وبلو.
یعنی کاروبار د ایمی او دند موقتی ده؟
شاید دند د ایمی پیدا شي خو هغه امکانات چې په کاروبار کې دي په دندو کې نشته.
د یو کاروبار د بریالیتوب لپاره هغه راز چې تا پیدا کړی څه دی؟
لمړی خو په ځان ډاډ لرل دي چې سړی باید په ځان باندې راډوی کاروبار ډیر غټ او سیلغه واړی کې هغه چین متل دی وای خندا چې خپل نه لري کاروبار مکوا یا دکان مکوا. نو دا غټول زنګرتیا به سړی چې ولري بیا د کاروبار کمې بیم تر لاس کول شي او کاروبار خپل مخم دی.
څنګه درجه؟
الحمدلله.
دغه ته کې
اتمن روزه ده نو تندل وګوي.
روزه کې ځینې وخت سړی بیا وسیل کېږي د خلکو دغه دلایل مختلف فیتا چې کله بیا وسیل کېږي کنه به خېخه
نه اتمن ځینې وخت سړی بیا وسیل شي خو موږ ډیر گزاره کوو. اکثره داسې وي چې موږ ته خدای ارزای نه مشتریان راځي هر ډول خلک راځي مدد هر لیول والا. نو اکثره ځن ستونزې وي چې سړی په نرخ کې یا په جنس کې ټیټو جګړه شي نو بیا لګ سړی اتمن احساس دي چې موږ گزاره کوو.
کاروبار پر ځای کېږي
نو نو پلمړیو کې خنوي خو موږ کال کې هم دی ورسته تمې چې مخته اختر روان وي او د اختر لپاره موږ هغه خورای چې ټول کال سټکونه برابر او مالونه راوړو او ځینې هیله مو اختر وي ځکه اختر کې ډېره سودا وي
نرخ به منوي پورته کړی
او خار کې دا ستونزه وي خلک له دې ستونزې کړیږي چې په روژه کې یا د اختر لپاره نرخونه لوړي خو الحمدلله زموږ نرخونه چې د اختر یا د روژې په مناسبت خنوي ډېر شوي خو بکې نه دي